Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجشوې نن پنځمبه د لیندۍ یا قوس وشتمه او د دسمبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسالې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایرانی ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړې. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول. دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنۍ او رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دي. خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکی وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اجانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیوی سار د ټیلیګرام چینل په حواله نن پنځشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلې او د عملې یو شمېر غړي وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوا کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندې شوې، خو تر اوسه پکې د پاموړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاری. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اجانس د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکي جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپای ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور له ستونزمن حالاته وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغو خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وګورو بس بل ټیم ترک نه لګي دا ځوړتي ورځ کې واړه فناره او وشکه او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لقبل پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دته نه پارک شته نه مسته ځای شته او نور شیان هم نشي کولای موږ.
نو دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبعی ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د یوې ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د روسي ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال له سخت وضعیت وتلی او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو له رئیس او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د وروستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اورېدو وروسته د خپل رسمي دریځ په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلاره د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمه ییزو هیوادونو سره له فعالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو همکاریو د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته رسولې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناسته د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوي چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمه ییزې همغږۍ او د ستونزو او شته ننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملي ګامونه واخلي. د ډیورنډ پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاویو ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسېدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسي په ناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو خای غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه لامل مسول وخی چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کیږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو غبرګون داله چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړي.
مجلس اخیر در ایران ترتیب
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو ترهګري ډلې نشئ کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی.
طالبان یو روال عادي است.
لدی سیمه ایزو سیاسي خوځښتونو سره هم مهاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغزستان ترمنځ د څه باندې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا دا هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوف ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوی. سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپلې سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي، افغانستان لا هم له پراخه ننګونو سره مخ دی چې پکې اقتصادي ستونزې، د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي، کوم چې د خلکو پر ژوند یې اغیز کړی. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په ځلونو ټینګار کړی چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقونو رعایت باید وشي، او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د ماشومانو اړوند مسلو ته. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سږني ژمي کې به په افغانستان کې له دریو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. یو شمېر کورنۍ هم د بېوزلۍ دا ستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداری ورکړی چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېیمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، دا شمېر د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به یې له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو مېرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکمه کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکارېږي، او که نوې نړیوالې مالي سرچینې برابرې نشي تر 8 ډېر زره پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6 برابره کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیې لوړېږي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې له لوري په لږه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي محمد خان چې په خبرې د کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپلو ماشومانو ته نفقه برابره کړي.
د
پلازمینی کابل یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل
کار بار نیست،
کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ماشومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړئ، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه وچې ډوډۍ وي او موږ نه کسان وو، ما هیڅ ونه خوړل او په نهر ویده شوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. دغه راز د روان دسمبر په 15مه د خوړو نړۍ نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې وو چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دې ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسېده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړې چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیزې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپلو کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستانه شوي او نږدې 15 لکه نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یوه مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کمه شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یا دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولي د ډبرو د سکرو د صادرات په ټاپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې پاپریکې ته وي ټوله د افغانستان په زوالو شوېدلي او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیومي چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او اړتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي. دې کې شک نشته چې کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال کې شپږ میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او سونتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6500 افغانۍ ده چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13 افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6500 افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان یې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل. تولید کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحا، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تباه په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د یو سویډني تباه محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تباه له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودی ته چې د ماشومان د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تاګ امکانات ورته نشته او له همدې کبله یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومان لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
گرسند ٹیلیفون پلاس دورازی دیر وقت اوان دشپے لمخی ہم پٹولانی زورا سنیو کے یوش میرا فان معشمان تر ڈیرا پدے کے بوختی دوی وای د بل سالم مصروفیت او تفرید نشتون لامل دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو سیدون کې 15 کلن احمد مسی ازادي رادیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصروفیت
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصروفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه سیدون کې 14 کلن مبشر هم ازادي رادیو ته هم د خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټوله سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مستوي ځایان شته او نور شیان هم نشي کولی. مونږ
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولی شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وای سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما دو طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می‌کنم.
زه دو ماشومان دارم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي، لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبوره سم که از همی موبایل ها و از همی سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره له دې چې په افغانستان کې ماشومانو ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ډلې فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی من دی پلرون او خواهین دی ورون دا کارو کری. من دوی کولای سی ما شما به انزرگره بخت کری، پرنگونو او تواشیرینو چی به دی سرایه هنری استعداد بده کمی او دی خلاقیت لامل کیگی. دغشان دی کسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم خی بختی اصر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمی، خوانیزی، طولانیزی او اخلاقی اوان امنیتی سونزی پیخوالی شی چه باید کورانی ورته متوجه وی. دیدوانی دا چه هستر الیام دا چورزی مخکی دا دسمبر پلسمه لشپارس کلونو پخکتا عمر ماشومانو دا طولانیز و رسانیو لکه تیک تاک، فیسبوک او نورو کارول بند کرد. دا دغه قانون موخه لطولانیز و روانی فشارونو دا ماشومانو ساتن خودل شویده. دا هستر الیا صدرازم انتونی البانیز پا دی اره پا یو ویدیوی پیغام که ویلی و چه دا پریکرد دا زلمکو پا گرده دا او زیاده کرده و چه یو نوی ورزش پیل کری، یو تازه ساز ده کری یا هغه کتاب ولولی چه مدوش و الماری که مویی خیده. پس ایدنی که ده ماشومانو داقونه یو فعال و مخید افغانستان ده مخابرات و وزارت وایان عبدالحادی حادی ازادی راژیو سر خبرو که وویل ده استرالیا خلکو ده حکومت ده اقدام هر کلی املاتر کرده ده.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروف یې پکې، وخت ضایع کېږي، درسونه نه پاتې کېږي، دېش مخنیوی پکې کېږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یوه ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اسټرالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادی وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزي ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال راډیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا ولی ده تقریبا دوه برخې لري. دغه هېواد لخته د متصل ورسره سرک هم جوړیږي، 1500 متره طول مجموعي د سرک ده او 2500 متره لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازي هغه 9.5 میلیونه دی. د 2500 موده کې به پای ته رسیږي انشاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکی شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېرې خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دی خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه ورته وکړي، توجه ورته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د 3 ولایتونو خلک دي او ټول د ژمې کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅې چې کومې وي ډېرې خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کېږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالېږو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بل لوري ته د ښاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې ښاریانو ته وویل چې په ښار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته مې امید ده چې دا ټول کارونه به سرته رسیږي او د ولس او د خوستو لپاره خو پوره پوره اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته، بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شوخاش پگلسی زیولاندی پوواره محدوده که دلگو خلکو لپار نقشه شوی که وروسته ده ارتیا پا دیر دو کرار کرار پسی ده خار از توگنیزی سیمی گلی شوی او پا سوداگری زی سیمو بدلیگی دا چه خوست خار ده نقشه نظر پا خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پا غزونه او نورو برخو که بنسطی زی رغوانی تا ارتیا لری که اوس ورباندی ده اسانتیاو ده برابرولو پا خاطر پا پراویز دول پا بیلا بیلو برخو که پروژه